لا مزار شریف نه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغه تل جګړه پای ته رسیدلې ده او نوې د امنی قمندان معرفي شوې ده. بلخوا د نوې امنی قمندان د ټاکل کېدو پر سر په مزار شریف کې روسي او نخټو کورنی او بهرنی عکس العملونه راپورته کړي دي او د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په پروسه کې د لری پروتو سیمو د اوسیدونکو مشارکت مهم او ګټور بولي. دوستانو ستړي مشهید ازادي لړیو په دې ماخمنۍ نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. پکې به پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه مولرو خو تر هټ سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. اسمت سروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د بلخ نوی امنی قومندان د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ مسؤلانو ته ورمعرفي شو. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دې تړون د حضور راتلونکي د سولې د خبرو له نتیجې سره تړلې ده او د هند او پاکستان چارواکي وایي چې د سکس زیارت کوونکو د بي ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو یې صمیمي خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل د بلخ نوی امنیت قمندان عبدالرقیب مبارز د کورنوی چارو وزارت دی و جنرال عبدالفتاح فروغ للوری د امنیت قمندانی مسئولانو تنن معرفی شو. د معرفی که دو روز تا بویل
فرمان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان تقرر حاصل کردیم و اینجا آمدیم فعلا معرفی شدیم و
تر دې مخکې د امنیت قمندانۍ په شاوخوا کې د پخواني امنیت قمندان د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خټې وشوې چې ویل کېږي لږ تر لږه اتلس تنه پکې ژوبل شوي دي. د بلخ د ابو علي سینا روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې اته تنه پولیس دي. له بلې خوا د بلخ د ولایتي شورا غړیو نن په داسې حال کې چې د پولیسو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ د خطر روانه به په یوه خبري غونډه کې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا رئیس افضل حدید وویل چې باید د بلخ امنیت قمندانۍ د تبدیلۍ پر سر لزغمه کار واخیستل شي. د وویل چې بلخ د نوي کال د میلې په درشل کې دی او ټاکل شوی دی چې زرګونه میلمانه ورته راشي نو باید په دې وخت کې وضعیت ناکرار نه کړی شي. له بلې خوا د بلخ پخواني والی عطا محمد نور د مزار شریف جګړه د سیسه بللې او له خلکو یې غوښتي چې د خپل حیثیت او عزت د دفاع لپاره راپورته شي. د کورنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې 15 بش غیر مسؤول وسله والی نیولې دي. په همدې حال کې په بلخ کې د شاهین قل اردو مسؤلان وایي چې د اردو ځواکونه هم د پولیسو او د پخواني امنیت قمندان د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښته کې د بلخ د نوي امنیت قمندان په ننګه خارته استول شوي دي. د شاهین قل اردو ویندوی حنیف رضایی په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل خو ویل چې د خلکو امنیت ته د لومړیتوب ورکولو په خاطر د اردو ځواکونه میدان ته راوتلي دي. د ملي اردو هلی کوپټرونه هم د مزار شریف ښار د پاسه ګرځي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دې تړون د حضور راتلونکي د سولې د خبرو له نتیجې سره تړلې ده. ستولتنبرګ نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر به تر ډیره له دې سره تړلی وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې څه نتیجه لري. د زلمی خلیلزاد په مشهی د امریکایي پلاوي او طالبانو خبرې د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېدې او په پای کې دواړو خو وویل چې په خبرو کې پرمختګ کړی دی خو ستولتنبرګ نن وویل چې لا وختي دی چې د خبرو د نتیجې په اړه اټکل وکړي. آذربایجان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په لړ کې د دوو هیوادونو ترمنځ نن درې موافقې لاسلیک شوې. ارګ وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کلتوري چارو او ریل لارو په برخو کې د دوو هیوادونو چارواکو د ولسمشر غنی او ولسمشر الهام علیف په حضور کې دا موافقې لاسلیک کړې. ولسمشر غنی پرون ماښام باکو ته ورسید او نن یې د باکو په نړیواله غونډه کې وینا وکړه. د غزنی دولتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وژل شوی وي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم د غزنی دولتي چارواکو په وینا د چهارشنبې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د ګیرو ولسوالۍ پر ساقي خیلو کلي درې هوایي بریدونه وکړل چې په لړ کې د حقانیا او القاعده شبکې یو دېرش غړي ووژل شول. د دې پیښې په اړه د غزنی د والي ویندوی ازادي راډیو ته وویل
کورنیو بهرنیو هوایی ځواکونو لخوا د وسلوالو یو مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقنې شبکې مهم غړي هم پکې دي، دا په نښه شوي دي چې په ترڅ کې 13 تنه وژل شوي دي. د غدری ارادې موټره له منځه تللې دي او په دغو کسانو کې 9 تنه یې ځانمرګ بریدګر و چې له واسکټونو سره یو ځای ډېر آماده شوي وو د تروریستي بریدونو لپاره.
د ښاغلي محمد عارف نوري تر څرګندونو مخکې د غزنی دولتي شورا مرسیال امان الله کامران وویل په دې برید کې احتمالا د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی وي. د خبرونه لازادي رادیو اوري. د هند او پاکستان چارواکي وایي چې د سیک زیارت کوونکو د بي ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو یې صمیمي خبرې کړې دي. د پاکستان او هند چارواکو نن د هند په اتاري سرحدي شارګي کې د هغو هندي سیکانو ته د بي ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې وکړې چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د دواړو خواوو دا خبرې له دې کبله مهمې دي چې په هندي کشمیر کې د څلوېښت هندي ملیشه پولیسو له وژل کېدو وروسته د هند او پاکستان اړیکې خورا خړپړې شوې دي. اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې 11 لږ و. دا کمیسیون په عین حال کې وایي چې بیا هم د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تر ټولو زیات ثبت شوي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق د هیوادونو اتباع ول. د اروپایي کمیسیون په وینا په 2013 میلادي کال کې 15,000 تنو د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې 15,600 تنو د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
خبرونه مولا ساتي راډیو نو اوریدل. تفصیلي سمو په پانا ساتي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. لا مزار شریف نه ریپورټونه وایي چې دغلته نوې د امنی قومندان معرفي شوه دی او د ډزو غونه وسناوریدل کیږي. جګړه پای ته رسیدلې ده. بلخوا په بلخ کې د افغان ځواکونو او د دې ولایت د بخانی والی عطا محمد نور د ملاتړو ترمنځ وروستیو نښتو عکس العملونه راپارولي. یو له دې ډلې څخه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندید حنیف اتمر دی چې د بلخ پخانی والی عطا محمد نور ورسره په انتخاباتي ټکټ کې ملاتړ دی. نوموړي نن کابل کې وویل
تمام طرف های درگیر باید خویشتنداری بکنن فورا از استعمال
د مزار شریف په پیخو عکس العملونه در سره شریکو. دا بم واوري چې په کابل ښار کې د تختونکو لخوا د یوې شپږ کلنې ماشومې د وژل کېدو وروسته د کابل ګڼ شمېر ښاریان په دې ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو باندې اندېښنه ښیي. د غزنی د ولایتي شورا د غړو لاغه څرګندونو مهم خبرو چې وایي د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې امکان لري چې د القاعده او حقاني شبکو پر وسلوالو برید کې د اسامه بن لادن زوی وژل شوی وي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په ځینو اړخونو رڼا واچو. دوستان لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل مزار شریف څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته د نوي امنیي قومندان د معرفي کېدو پر سر نښتې پای ته رسېدلې دي. نوی د امنیي قومندان معرفي شوی. همدا اوس راسره مجیب رحمان حبیب زی د مزار شریف نه د تلیفون په تماس کې دی، دغلته پیښې له نږدې څاري. حبیب زی صاحب، له تاسو به واورو چې په مزار شریف کې اوس وضعیت څنګه دی؟ نوی د امنیي قومندان معرفي شوی او که معرفي شوی د جګړو ریپورټونه او نخطو ریپورټونه مخکې لرل، هغه وضعیت څنګه دی؟ اوس جګړې پای ته رسیدلې؟
تاسو ته او د غیر ټولو اوریدونکو ته بیا هم سلامونه. په بلخ ولایت کې جګړه لا کابو مخامخ جګړه، البته د بلخ ځانګړو ځواکونو د پولیسو او همدارنګه د بلخ د امنیې پخواني قومندان ته وفادارو کسانو لخوا چې د ښاغلي عطا محمد نور ملاتړ ورسره و، په مستقیم ډول نن کابو شپږ بجې ماښام پای ته ورسېد. خو اوس هم خال خال د ښار په نورو مختلفو سیمو کې ډزې اورېدل کېږي چې امنیه قومندانۍ ته څېرمه نه دي لرې دي. د دې تر څنګ د بلخ امنیه نوی قومندان عبدالرقیب مبارز په رسمن د کورنی چار وزارت د یو جنرال لخوا چپ الفتح فروغ نومېږي د امنیت قمندانۍ مسؤلانو ته ورپېژندل شو. ښاغلي رقیب په خپل خبرو کې دا وویل چې له هغه کسانو سره به چې د مرکزي دولت په وړاندې دوی بغاوت کوي پولیس په درېږي او کومو کسانو چې نن د پولیسو له ځانګړې قطې سره مقاومت درلود دا به هم مجازات شي. د پېښې د تلفاتو په اړه کوم خبرې چې موږ په بلخ او دوی روغتون یا عبدالسینا روغتون کې مسؤلانو سره درلود د دې روغتون مشر ډاکټر نور محمد فایز راته وویل چې اتلس کسان پکې ژوبل شوي دي چې په دا اتلسو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. اوس مهال هم د ملي اردو ځواکونو چولکې په آسمان کې تاویږي د مزار شریف او په مزار شریف ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه نسبت څو ساعته مخه ته شوې ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو سره. به بیا هم په تماس کې یو د مزار شریف د وضعیت په اړه به تازه معلومات له دوستانو سره شریکوو. قدرمن اوریدونکو، عام اوریدل چې په بلخ کې د افغان ځواکونو او د دې ولایت د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ جګړه یا نښتې پای ته رسیدلې دي. نوی د امنیه قمندان دغلته معرفي شوی. خو زموږ د خبریال په رپورټونو کې مو واورېدل چې د امنیه قمندانۍ نه لرې د مزار شریف د ښار په ځینو څنډو کې لا هم د په مزار شریف ښار کې د خپل منځین خطو کورنۍ او بهرني غبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یوناما پر خپل ټویټر په دې اړه اندېښنه ښودلې. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ته احتمالي نومان محمد حنیف اتمر چې عطا محمد نوري هم د انتخاباتي ټیم برخه ده، د حکومت دا اقدام ناسم بللی او ویلي پوځي حرکتونه باید ترسره نه شي او مخه یې باید ونیول شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې ده، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
بله انسه، په بلخ کې د افغان ځواکونو او د غولایت د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تر نښتو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یونما له دواړو خواوو غوښتي چې رامنځته شوې شخړه واره کړي. یونما له دواړو خواوو غوښتي چې روان اختلافونه په سوله ییز ډول حل کړي. د یونما په ټویټر پاڼه کې راغلي چې د مزار شریف ښار د اوسیدونکو امنیت او د سر خوندیتوب باید په لومړیتوب کې وي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان بس هم په خپل ټویټر پاڼه کې په مزار شریف ښار او خاصیمو کې د وضعیت د آرامولو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې له خلکو نه ساتنه وکړي، نه دا چې د سیاسي اختلافونو له امله نه خطه وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي نومان محمد انیف اتمر چې عطا محمد نوري هم د انتخاباتي ټیم برخه ده، د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې له دواړو خواوو وغوښتل چې له صبر او حوصلې کار واخلي. نوموړي په بلخ کې د حکومت وروستی اقدام ناسم وبللو او په هغه ولایت کې د نظامي حرکتونو د بندېدو غوښتنه وکړه. خاغلی اتمر ټینګار وکړ چې حکومت دې دغه مسله د خبرو له لارې هواره کړي.
تمام طرف های درگیر باید خویشتنداری بکنن.
دی وی ټول خوای باید له نرمخ نه کار واخلي. د قوی لکه د قوی لکارولو دی په بیړه مخنیوي وشي. کوم ځاکونه چې له بهر نه د مزار شریف خاطر نوتی باید ډیر ژر بیرته ستانه شي. د هرې پوزین ختم مخنیوي وکړي او ورور دی له ورور سره نه جنگول کیږي. د لنړیوال ټولنې هم وغوښتل چې له ډیپلوماتیکو لارو د کار واخلي او حکومت متوجه کړي چې له تودې وسلې کار وانخلي. د نوموړي په خبره د حکومت دغه نظامي اقدام قومي نه بلکې سیاسي او انتخاباتي دی. ښاغلی اتمر وویل په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي، د حکومت دا اقدام به د جګړې نوی فصل پرانیزي. په مزار شریف ښار کې نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې د بلخ پخواني والی عطا محمد نور د هغه ولایت د نوي ګمارل شوي امنیه قمندان سره مخالفت وښود. افغان حکومت تروسه په
ډیر زیاته مننه کوو اجمل تورمانو چې له کابل یې د مزار شریف د پیښو په اړه د بیلابیلو لورو عکس العملونه راسره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت د ګیرو ولسوالۍ ولسوال وایي امکان لري چې د القاعده او حقاني شبکو پر وسلوالو په برید کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی وي. امریکایي ځواکونو څو ورځې وړاندې د حمزه بن لادن پر سر د نقدي انعام اعلان کړی و. حبیب الرحمن تاثیر پاړه له غزنی رپورټ راکړي.
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران وای امکان لري چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د القاعده شبکې پر وسلوالو په برید کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن هم وژل سوی وي. هغه زیاتوي دا چې د حمزه وژنه به د وسلوالو لپاره سخت ګزار وي، نو له دې امله هغې نه غواړي چې وژنه یې افشا کړي. ازادي راډیو ته یې وویل په وژل سوو کې ډیری برخه یې بهراني وسلوال دي.
مرگ القاعدی شبکی تا غط گزار دا و غط تاثیر لدی و رباندی خود القاعدی شبکی غلی دالت مصری دی.
دا یاد ولسوالی ولسوال محمد ابراهیم حالیم هم وایی پا سیمک خلکو که گنگوسی دی چی حمزه بن لادن وجل سوای دی. دا وایی پا دا غبرید که هیچ ملکی کسانو تا مرگ جوبلا نداوشتی او تر دیر شو پوری وسلوال پا که وجل سوی دی.
دا
غزنی دولتی چارواکی وایی دا تیر سه‌شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه د شپې مهال په دوه بجې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ په ساکخېلو کلي کې درې هوایي بریدونه ترسره سوي دي چې په ترڅ کې د القاعده او حقاني شبکو یو درستنه وسلوال وژلی دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وژل سوو کسانو کې نه تنه یې ځان وژونکي برید کوونکي شامل و چې د برید په موخه سره راټول سوي وو.
کورنیو بهرنیو هوایي ځواکونو لخوا د وسلوالو یو مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند ده او د حقنې شبکې مهم غړي هم پکې دي، دا په نښه شوي دي چې په ترڅ کې یو دېرش تنه وژل شوي دي. د هغوی درې ارادې موټره له منځه تللي دي او په دغو کسانو کې نه تنه یې ځانمرګ بریدګر و چې له واسکټونو سره یو ځای ډېرې آماده شوي وو د تروریستي بریدونو لپاره. له نیکمرغه موخې ته مخکې تر رسېدو دوی له منځه یوړل شول. په دې کې به ممکن چې د القاعده شبکې او د حقنې شبکې مهم غړي هم طبعا حضور ولري، ولې تر اوسه پورې دقیقه نه ده چې کوم کسان او څوک پکې دي.
بل لور ته وسلوال طالبان بیا په غزنی کې پر بهرنیو وسلوالو د بمبارۍ خبره بیا ځای بولي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په څو ورځو کې په دغه سیمه کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په وړاندې هیڅ پیښه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د وسلوالو په وړاندې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو له لورې هوایي او ځمکني بریدونه زیات سوي دي چې د دولتي چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو مشارکت مهم او ګټور ګڼي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هر اندازه چې د سولې په برخه کې د خلکو نظرې او مشورې واخیستل شي، دغه پروسه پیاوړې کیږي او له تلپاتې سولې سره به مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال لیلا جعفری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو په تیره د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو نظریات د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي.
ما میتونیم برای ساختن یک صلح
دیوبل مون کولی شو د رښتینې عادلانه سراسري او تلپاتې سولې لپاره د هغو خلکو نظریات چې په سیمو کې سوله نشته راواخلو او باید راواخلو. دا د سولې په ګټه دي او دا ډول سوله به د ټولو ګډه سوله وي.
این صلح همشمول هست.
مرمن جعفری د هغو دولتي او غیر دولتي بنسټونو هڅې چې د خلکو د نظریاتو د راټولولو په هدف ولایتونو ته تللي او فعالیت کوي ستایي او ټینګار کوي چې دغه خوځښتونه کولی شي چې د سولې پروسه پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په همدې ورځ د سولې د جوړښت لپاره د افکارو د تبادلې تر نامه لاندې یوه ناسته هم تنظیم کړې وه. د دغه بنسټ مسؤلینو وویل غړي په بیلابیلو برخو کې د خلکو د ستونزو د اورېدو په نیت لغمان او کندوز ولایتونو ته تللي دي. د دغه بنسټ مرستیال فروزان رسولي وویل د یادو سیمو اوسیدونکي غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې واورېدل شي او د سولې په پروسه کې ورسره مشورې وشي.
نو هغه مشکلاتو دپاره باید موږ په لویه کچه باندې خبره وسي، لکه سولې پروسه روانه ده، په دې کچه باندې باید د مشرانو ته وخت ورکړل سي.
دیوبل یادو ولایتونو ته د سفر لړۍ 4 میاشتې وخت ونیو او په پام کې ده چې نور ولایتونو ته هم ورته سفرونه ترسره او په بیلابیلو برخو او په تیره د سولې په تړاو د هغوی نظریات راټول کړي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په ناسته کې د لغمان والي آصف ننګ په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک باید ناخبره پاتې نه او ټول واقعیتونه باید ورسره شریک شي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې به د خلکو په تیره د ښځو نقش له پامه ونه غورځول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بلخل امریکا سره په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت مشر ملا عبدالغنی برادر د تازه څرګندونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې پر امکان محتاطانه خوشبیني لري. د دې شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري د سولې بین الافغاني مذاکرې زر تر زره پیل شي. په قطر کې د سولې په خبرو اترو کې د امریکا د هیئت مشري د افغانستان د سولې لپاره د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو د سیاسي هیئت مشري په وروستیو کې ملا عبدالغنی برادر ته سپارل شوی. ملا برادر په یو تازه مرکه کې د افغانستان پر سوله او خپلو شرایطو خبرې کړې دي. فرشته جلالزی مو په نورو جزئیاتو خبرې.
ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له خلیلزاد سره خپلې خبرې مثبتې بللې دي او ویلي دي چې پرمختګ شوی دی. هغه هم داراز ویلي چې طالبان پوهیږي چې د افغانستان قومي مشرانو، مخورو او جهادي شخصیتونو ته درناوی وکړي او ټول افغانان باید په خپل اسلامي هیواد کې د یو بل په وړاندې له ترحمه کار واخلي او د درناوي په چوکاټ کې سولې ته کار وکړي. د ملا برادر د دې تازه څرګندونو په وړاندې په خبرګون کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل
حکومت یا هم در کل دولت افغانستان به نمایندگی مردم
در افغانستان حکومت د افغانانو په استایستوب او د طالبانو تحریک باید د مخالف وسلوالو له موقفه مخامخ خبري وکړي. هر لوری به خپل موقف لري ترڅو چې بین الافغاني خبري پیل شي او بل اخر له دې بحران د وتلو لپاره د افغانانو په منځ کې پریکړه وشي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خلیلزاد او طالبانو د استازو مذاکرې د سیشن به پورس پای ته ورسېدي. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې واشنگتن ته ځي او هلته به پر هغو پرمختګونو خبرې کوي چې د مذاکرو په دې دور کې شوې دي. د نیویارک ټایمز په حواله له قطره د امریکایي پلاوي تر تګ وروسته د طالبانو سیاسي مشرانو په قطر کې خپل منځي غونډې جاري ساتلې دي. د خلیلزاد د ټویټونو پر اساس دواړه لوري په قطر کې دا وار پر دوو مهمو مسلو توافق ته نږدې شوي دي. خلیلزاد لیکلي چې په دې اړه چې افغانستان به بیا د تروریستانو لپاره امن ځای نه وي او بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي تفاهم ته نږدې شوي دي. د نیویارک ټایمز په حواله دواړه خواوې به د دې میاشتې په پای کې بیا سره ګوري او ایوا موافقه به نهایی کوي. خو دوی مهم مسئله لا پات دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري او دایمي اوربند دي. د طالبانو د مذاکره کوونکو مشر ملا عبدالغنی برادر په خپل مرکه کې د سیمې هر هیواد ته ډاډ ورکړی چې هغوی ته د ضرر رسولو نیت نه لري. طالبان د هیستوري تر نفوذ لاندې نه دي او ویلي دي چې د ټولو سره ښه روابط غواړي. ملا عبدالغنی برادر د ملا محمد عمر مرستیال و. هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ونیو او اته کاله یې په بند کې تیر کړل. د پاکستان حکومت د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وویل چې ملا برادر یې د امریکا په غوښتنه خوشی کړی دی. خو رپورټونه وایي چې هغه بیا هم په خپل کور کې نظر بند و. د خلیلزاد او ملا برادر خبرې د فبروري په 15مه په قطر کې پیل شوې. ملا عبدالغنی برادر ویلي چې که څوک د دوی پر لور یو ګام اخلي دوی به دوه ګامه پورته کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی به له خپله دریځه نه اوړي. طالبانو مکرراً ویلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری له محتاط خوشبینۍ سره هیله څرګنده کړه چې طالبان به د افغانستان د دولت له استازو سره بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. طاهری وویل چې دوی د داسې کتنې کوربتوب ته تیار دي او په هر هغه هیواد کې چې طالبان ورسره راحت دي د دې کتنې زمینه برابرولی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاندویل سره له دې چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره افغانستان غوره ګڼي، خو ازبکستان، اندونیزیا او داسې نورو هیوادونو وړاندیزونه ورته کړي دي چې د سولې د مخامخ خبرو کوربه شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ورسته لاغه چې په کابل کې د تختونکو لخوا د یوې وژل شوې شپږ کلنې ماشومې جسد وموندل شو. د کابل خاریان وایي په دې خار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو اندېښمن کړی دی. په دې اړه به اکرام الله اکرام د ځینو خلکو اندېښنې راسره شریک کړي.
د وژل شوی اباسین د مور د زړه داغلا نو روخ شوی چې په کابل خار کې د شپږ کلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبه پورز د کابل خار په 500 فامیلی سیمه کې شپکلنه موسا اختطاف شو او یو ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښه په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تن خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویریدل چې آن نغوړي خپل ماشومان خونځي او ته واستوي.
منګه خپل هم ویریږو په دې باندې هر څوک په دې ویریږو خپل شوم د مکتب نستنې دکاندار زوی د دکانداري نستنې دې په خاطر سیمه زوی سبا دغه اختتام نسی د مرګ وسیله ونګرځي
خاني نگران کننده است اگر به شکل جریان ادامه پیدا وکنه شاید کی مردم آماده نه باشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن به خاطر میترسن که اولاد ما فردا این میره به دست بانده های خطرناک میفته سرنوشتش مثل دختره کی معصومی که دیروز به دست گروه های اقتدارشی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه این یک نگرانی جدی برای ماست
دا اندیښنی ورسته له هغه راپورته کیږي چې دروانې ونی د دوشنبه پورز د کابل خار د 500 فاميلي سیمینه شپږ کلنه محسای اختطاف شو یو ورځ وروسته جسد د پولیسو لاسته ورغی چې په بیرحمۍ سره وجل شوی و کابل خاریان وایي اداري فساد د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت بیروزګاری او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلی دي دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللی باور بیرته په لاس راوړل شي که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوې او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه دا ده چې په تښتونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی داسې ډېر داسې اسناد شته دی چې دغسې اختطافونه کله شوي دي د دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې به نه وي لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوان وي هم د ولس په تاوان وي
خاغلی زیرمل له حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
هندوستان له دې عمله چې پاکستان په تور لیست کې د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د مشر د شاملولو په کار کې ځنډ کړی مایوسي ښودلې د روان کال د فبروري په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېښتو زیات هندي ملیشا عسکرې پکې ووژل شول د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد وسلوالې افراطي ډلې پر غاړه واخیست هند له پاکستان نه غوښتنه وکړه چې پر دې ډلې بندیزونه ولګوي او د مشر نومې په تور لیست کې واچوي خو هند ویلي چې د چین حکومت د دې ځنډ سبب شوی فرشته جلال زئی نور جزئیات دروړي
د چین حکومت د امریکا، فرانسې او بریتانیا غوښتنه چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شي وځنډوله. که چیرې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې راغلی وای، پانګه به یې کنګل شوی وای، په نړیواله کچه د سفر ممانعت به ورباندې لګېدلی وای او د وسلو بندیز به هم ورباندې لګول شوی وای. چین د پاکستان ډېر نږدې ملګری دی. د چین حکومت مخکې هم ورته اقدام کړی دی. د چین حکومت ویلي چې پر مسعود اظهر د بندیزونو د تخنیکی اړخ څېړلو ته اړتیا ویني او دا کار د رپورټونو پر اساس شایي تر 9 میاشتو زیات وخت ونیسي. جیش محمد ډله په 2001 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د تروریستانو ډلې ته ورواچوله. د هند بارونی چارو وزارت د چین د دې اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دوی مایوس دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به هر هغه لار خپلوي چې پر اساس یې هغه تروریستان چې په وحشتناکو حملو کې لاس لري او د هند پر وګړو حملې کوي د عدالت سره مخامخ شي. د رپورټ د هند په سیاسي کړیو کې بحثونه پارولی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د اپوزیسیون تر ټولو لوی مشر راهول ګاندي پر صدر اعظم مودي سخت انتقاد کړی دی. راهول ګاندي ویلي کله چې چین د هند پر ضد ګامونه اخلي د نریندرا مودي له خولې یو ټکی هم نه راوځي. پر ټولنیزو رسنیو هم د چین د دې اقدام پر ضد د هند په خلکو کې سخت عکس العملونه خپاره شوي دي. پر ټویټر د چین محصولات بایکاټ کړئ یو هشټګ هم له پرونه راهیسې چلیږي او خلک د دغه هشټګ لاندې د چین پر ضد خبرې کوي. چین د هند تر ټولو لوی تجارتي شریک دی، خو د هند او چین ترمنځ د تجارت او راکړې ورکړې تله د چین پر خوا درنه ده. په همدې حال کې د هند او پاکستان حکومتونه هڅې کوي چې په خپلو کې د بحران د هواري لار پیدا کړي او خلکو ته د ویزې څخه پرته د تګ راتګ لار برابر کړي، مخصوصا هغه سکان چې د ګډې پولې دواړو خواو ته اوسي او باید خپل مذهبي مراسم ترسره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو د مخمنې پښتو نیم ساعت خبري مجله پاتې رسو. زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې د چي د وړاندې کول لپاره